درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا شیبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه یوې پولیسي شکایت څیړل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي اوري. لومړی به د دې سات خبرونه صفي الله ستانکزی واوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو د بدخشان په دروازو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. پوره خبرونه: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبره د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نه دی موجود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړي چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په تړاو یې لیکلی. ښاغلي خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده امین ته به مناسب درناوی دا وي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سملاسي راکم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. د شاهین د 209 شاهین قول اردو په اعلامیه کې نن راغلي افغان پوځیانو په بلخ، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د طالبانو بریدونه ځواب کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی په دې اړه ویلي:
په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 209 شاهین قل اردو د مسؤلیت په ساحه کې د عبدالفتاح او قافی او ملا کریم په نوم د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول 250 طالبان وژل شوي، شپږ ویشت نور یې هم ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه چې ګواکې هغوی ته یې دومره درنه مرګ ژوبله اړولې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بدخشان د دروازو په دوو ولسوالۍ کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبر د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمی عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمي او شکۍ ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پریښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت سملاسي اور باندې اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یوه آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اور بند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دغه کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قمندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیسته او د ملیشه قمندان خلیفه قاسم بلهفتر د کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیه او متحده عرب امارات د هفتر ملاتړي دي. خلیفه هفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خلیفه هفتر د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي قمندانو چې ورسره چاپ شو او په 2011 کال کې د معمر تر وژل کېدو وروسته بیرته هیواد ته ستون شو چې تر اوسه د واک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل ننګه وکړه. پومپیو پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان مقر ته ورغلی و او امنیت شورا ته یو لیک وسپاره. امنیت شورا ته په لیک کې پومپیو غوښتي چې ایران په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او باید بیا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني کو ماته تللې ده. ناوالني وایاند کی را یار مشنن په خپل ټوټر دغه خبره لیکلې ده. الکسي ناوالني پرون پنځمبه د سایبریا په ورختون کې د احتمالي مسمومیت په خاطر بستر شو. کی را یار مش زیاته کړې ناوالني په اجر څنګه کې ده هغه څنګه چې دی ویلي اوسې پوزي باندې خپل کړې او ګڼ اسکر پرې څارنه کوي. اخو د بریتانیا ګاردن رسپانی د هغه ډاکټر په حواله چې الکسي ناوالني ته درملنې لاندې نیولې لیکلي د الکسي ناوالني وضعیت خنه ده. څلور څلوېښت کلن ناوالني د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی او په حکومت کې د فساد ضد پراخ لاریونونه هم ترسره کړي. ناوالني په تیرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدېدی ته نه دی پرېښودل شوی. او یوې ایرانی میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان راوړل چې درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضعه یې ښه بلل شوې. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبی ایرب نیوز ته ویلي چې بې وزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به این که من خودم مستظرم
کرای کور که اوسم مالی توان نلرم لو حکومت غواړم چې را سره مرسته وکړي.
ایرب نیوز د ډاکټرانو په حواله هم ویلي چې ماشومان لږ څه کمزوري دي او څه وخت به په روغتون کې پاتې وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل.
د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. د کورنیو چارو وزارت د هغې پولیس افسر پر شکایت څېړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوی. په اروزګان کې خبریالان د انټرنیټ د کموالي څخه شکایت کوي. په کونړ کې د هغه محصل کیسه دراورو چې له ماشوم توبه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په اروپا کې د کورونا وبا پیښې یو وار بیا په ډېرېدو دي.
زموږ اخلاص ادي رادیو اورې ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وای په کابل کې د وی پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. شغلی اندرابی او ساجي رادیو ته وویل د دې شزې لوري شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکونکې فاطمه احمدی ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو لوري ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د نهم امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د وی ویډیو لاره ادا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړ چې د نهم امنیتي حوزې یو شمیر مامورینو لدې نامشروع غوښتنې کړې دي. نو موړی وای په دې اړه څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ رسولې خو چای غږ نه دی اوریدلی. دا ویل هغه ورسره چې دا خبرې وشوي د زمری میاشتې شپږمه نیټه و چې مدیر صاحب لمانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د ری میشت په 28مه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقات او ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیو. د فاطمی په چیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو پولیسو کې دندې پر مخ وړي. مونږ هڅه وکړه چې د لاډیرو معلوماتو لپاره له هغه فاطمی سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وی کمپاینر سمیره حمیدی په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلی چې د یو شمیر پولیسو د فراغت په ورځ وی خزینه پولیس له خپل دند استعفا کړي، د هویت کارت یې سوځول او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړي ده. نو موري لیکلی چې د یو ستر ستونزې د وکیل کسان باید ام هزار کې تر پختنې لاندې راشي تر څو نور ته عبرت وي. لدې سره هم هله د افغانستان د کورونی او چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وای د دې پیښې د څېړلو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډیره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له خزې سره هم باید خبرې وشي خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو لولورې دا لومړنۍ ادانه ده. له دې وړاندې هم ورته اداګانې د یو شمېر ښځینه پولیسو لولورې اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د ښځینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلې فاطمه لولورې دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې ښځینه پولیسې ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې نه یوازې د انټرنیټ بایل وړ ده، بلکې کیفیت هم ډیر ټیټ دی. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د 1 GB انټرنیټ بایل 1500 افغانۍ دی. د اترا د ادارې مسؤلان هم دا مني، خو وایي لامل ناامني ده او د فعالیتو په برخه کې باید خلک ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له اورزګان د آزادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
یسان لا ولسمال په اورزګان ولایت کې یو سیمیز خبريال دی. دی وای کڅه هم په راپور لیکلو بوخدي، خو وای سوچ او فکرې د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته ویل چې د راپور په جوړولو پسې دومره وخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو پسې وخت تیروي، او په دې لاټه کې وی چې راپور به دفتر ته څنګه ولېږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه یو ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یو ورځ که په ریپورت مواد موږ راټولو یوازې فکر دی ته چې څنګه به موږ لیږو. راټول خو به کو دا هم په خپل واسه کې دي، اما انټرنیټ چې نه بیا به څه کوو؟ نو په ډېر مشکل سره کله چې موږ یوې ادارې ته ورځو، دولتي ادارې ممکن پر هغه موږ داسې ریپورټونه لیکلي وي چې هغوی د پاره مثلا دوی د پاره ښه نه وي، منفي ریپورټونه وي، هغوی موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي، وایي نسته، بېلابېلې بهنې راته لټوي. له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه د ولس پر خوله خپل لاس ښودل دي او د هغوی ږغ بندول دي. که پر یو ملکي سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نسته، اما که پر موږ انټرنیټ باندې د ولس ستونزې دلته ګره ډم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته وویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ پسې ګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو 4 کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او که د یو شمېر دی کوي هم خو هغه 2G دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بله ګټه ترې نه اخیستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګه خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي، تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې په مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او د اسرل مر ته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې په مسولین یو واجب انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي، او دغه یو واجب انټرنیټ 2 او یا هم 3 ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راوړی ته داسې وویل.
نو غرس لامل هم دا غدې چې نن لري فایبر غلې دی روزګان ته، او نه هم د شبکې کوم لینک راغلی دی. دا هغه مشکلې دا انټرنیټ چې دا یې ځان یې اخلي دا سټلایټ نه اخلي. سټلایټ نه چې کوم انټرنیټ اخلي تیږي هغه اتمن کې ماتوي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر پالکې دوه پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم د منی چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو غیر فعال دي، او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمت هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترا د اداري ویان سید شینواری ازادي راوړی ته ویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامنیده.
نو موږ راتلون کې کال کې هم پلان لرو چې ارزګان ته نوري فایبر ورسول شي او هغه د مایکروویوز د لارې نه چې موږ انټرنیټ هلته خلکو ته رسول غوښتو نو اته سایټونه زموږ بیا بیا سوځول شي. اوس د نامنې پر وړاندې موږ څه کولی شو؟ تاسو موږ سره په خپله راته ووایاست. موږ سره که امنیتي وضعیت کې همکاري وشي موږ د ټولو لوریو نه دغه خواست کوو چې دا وطن ډېر ځل لیدلی دی. دا اوس د ارزګان د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ده. ټول مخابراتي شرکتونه همدانن هم کولای شي چې هلته انټرنیټي خدمات دغه کې فعال کړي، مګر د دوی پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه امنیت دی. نو ښه خبره دا ده چې د سیمې خلک، وسلوالې ډلې او ځایي امنیتي مسؤولان موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، موږ ته زمینه برابره کړي چې موږ مخابراتي زیربناوې هلته ورغوو، هلته په پیاوړتیا باندې کار وکړو او خلکو ته خدمات برابر کړو.
د ارزګان د مخابراتو یا ترا د ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ولایت د خاص ارزګان چوریا او چرچنو ولسوالۍ ترڅنګ په ټولو هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي له تیرو څلورو کلونو راهیسې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
و هم اوریدل چې په ارزګان کې د انټرنیټ هم بیه لوړه ده او همه کیفیت خراب دی. همدا شیبه د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د اما اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی سعید شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شینواری صاحب، تاسو تر کله وایم د ارزګان په راپور کې مو تاسو خبرې واوریدلې چې امنیت د دې سبب شوی دی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو کار ورو وي او انټرنیټ بیه لوړه وي او کیفیت یې ښه نه وي، لیکن دا شکایت یوازې په ارزګان پورې محدود نه دی، د افغانستان په ټولو سیمو کې خلک شکایت لري چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی. دلیل څه دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو زلال نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ستونزه یوازې د ارزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي او داسې نه ده چې موږ باندې غوږونه کاڼه کړي اوسي چې د انټرنیټ خدمات او همدارز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي. او غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي هلته نه پل پلچک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي، نو هلته بیا د مخابراتي سکتور لپاره تر ټولو بده دا ده چې وسلوالې ډلې داسې انګېري چې ګواکې مخابراتي سکتور موږ لپاره چې په کوم ځای کې اوسو، په ناګاوي زموږ اوسي، هغه موږ لپاره په خطر موږ په خطر کې اچي. نو همدې وجه نه په افغانستان کې زموږ دا اوس هم د 15 تر د 10 سلنه پورې خدمات د 30 ساعتونو په مختلفو مودو کې کلچېته چې د سار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر ساره پورې مخابراتي خدمات قطع پاتې کیږي. نو هغه لوی ستونزه همدا ده چې وسلوالو ډلو له خوا نه زموږ د مخابراتي سکتور
په وړاندې د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بټټیشه د گاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دی، ولې کدی هغوی حتی کمیدای نشي ترې به حد پوري چې خلک وکړي شي چې د انټرنیټ لا ډیر استفاده وکړي، داس یو حتی قیمتونه نشي رسولای؟
څروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ای وی ټلیفوني مکالمې په فی د قبایا 15 افغانۍ و بیا لس تر اخته شوه، تر دې اوسه پورې چې ای وی افغانۍ او دوه افغانۍ تر اخته شوه د خامخا به یو څه شی ووسی. د انټرنیټ بیا فی چې بي چې له $100 نه لوړ و اوس چې ده ډیر تر اخته شوه. ما پرون یو اعلان ولید چې یو جی بي انټرنیټ په 50 افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکړي. دا څه چې موږ دې ته ناس نه یو چې واقعا همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پر تل کېږي دا ډېر دردونکي ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او هندوستان دی. هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې 6.6 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې 6.2 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډېره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیل وړه ده
انټرنیټ کاروي.
بای لوړ نه ده بای خبره ده چې د بای لویس زداد چې موږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یو مخابراتي پای نه ده لزولې
بل دا هم د دارت ور دي لکن یو بل مسله چې شینوار صاحب ځین خلک ورته ګوته نیسي هغه وای چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بای ټیټه شي ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کم استفاده کوي انټرنیټ خو د اسانتیا هم لري چې خلک دی واتس اپ نورو اپونو لاري له بل سره خبري وکي
دا څه به دا سروان چې بیا خو هم ګټ مخابراتي شرکتونو سره کله چې څوک انټرنیټ کوي او څوک مخابراتي خدمات کوي دواړو ګټه چې دا شبکو ته ده دا څه نه ده هغه به کولای چې په انټرنیټي برخه کې ډیره سنتي او رامنځته کې ډیره پنګونه وکړي په دې ګټه تر لاسه کیږي دا خبره نه ده ما یو خبره ته پوره مکمله من نکړه شو غواړم چې اشاره وکړم کوم په پاکستان او په هند کې په تیرو لسو کلونو کې یو مخابراتي دستګاه یو مخابراتي سایت نه تخریب شوی حتی چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې زړګانی مخابراتي سایتونه تخریب شوی دي په یو سایت باندې $100,000 کم تر کم مصرف راځي دروازه په دغه تر دوون کې د چپتیر یو سره یو د لسم کال کې یو سره 15 مخابراتي سایتونه په افغانستان کې بیا بیا تخریب شوی دي او ډیر کم یم که حساب کو د $100,000 پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسیدل دي موږ له داسې نه ده چې مخابراتي شرکتونه هم د تناسب چې خلکو نه وینه وڅخي یا موږ هم دې ته پننداره یو موږ دې ته وایي چې د خلکو په اسانچاوي برابر کې هر شی به ورسره ناشته له هر شی به تاسو به او وی چې دا اوس هم په افغانستان کې تاوان کروانی که چه سه مخابراتی خدمات پروران بان دی امنیتی سنون دی کمیشی
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی سعید شینواری د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی شینواری امنیتي ستونزې د مخابراتي کمپنیو د سایټونو او انټنونو د تخریب د مخابراتي برخې د کیفیت کمزورتیا او دغه راز د بایو د لوړیدا دلیل وباله
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ابو بکر هغه هلک دی چې له ماشوم توبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده خو ځان یې تر پوهنتونه پورې رسولی دی د چې د کونړ په مرکز اسعد آباد کې اوسي وایي هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو مخکې دکاندارانو ته لیوی چینی پاکی او بوری او له هغه وروسته درس ته ځي ابو بکر وای په کار کولو کې شرم نشته خو نور ته لاس نیول د انسان عزت او غرور لمنځه وړي د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي د هر سهار په هنتون ته لته ګوڑان دی په اسداباد خار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو جوړه څنډه کې پرته ده د څخلو او بوړي د یوی بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي د چې د خپل لاسي کراچۍ ترڅنګ ولاړ دی په کیند لاس د تندی خوله پاکوي وای له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده
د کور ما تر په اړه یو ساري کی راز دا کولر راوړو دا غي نارسته چې به زبان تونته مزات نیو وجو پور سلی او نیم سل په کیږي دا غي نه دا په چې سي نه کیږي دا هم ډیر سختو معنی کیږي به زړډر پر کوټي وا دراوته ما تم نه هم کال مې روان دي مونږه دولس نفر ایستو
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنی اندي د تا د شاخه کار ترڅنګ درس وایل ستونزمن دي خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پهنتونه را رسیدلې ده
مخکې چې دې لیسا کې ومه ساره کې مې کار کاو به دا غین ورسته شي اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوم پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې زه پښتو ادبیات کې ما زه خدای هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خاله راځه فارغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کې چې دې سخت او دې لاغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی
د په هر تور تم پسې درنه پتمه ده او وای د خژون په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول. په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاري لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاري شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره لدی چې په اروپایي هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د شهرونو او کاروبارونو بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي. دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي چې د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د تاوجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې غټکی اسدالله لودی نوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کرونا ویروس کابو کېدلی شي او دغلته باید اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسا، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پرون د اگست 6 د کرونا ویروس 845 په حساب کړي چې دا له تیرې مې میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمېرې دي. فرانسې هم تازه په کرونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1100 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46000 نویو پیښو راپور ورکول شو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 22.5 میلیونه کسانو ته ورسید چې له دې ډلې یې 1,90,000 ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمیرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1,15,000 کسان په امریکا او څه باندې 1,12,000 کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 344 نویو پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالات ځایي اندېښنې جوړې کړي ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نوې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډیر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولیدنه کې ګډون کړی و. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي و. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 1,680 پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هیواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسیې ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو آزمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به آزمایي. اوس مهال په نړۍ کې په دې هدف د یو شمېر نورو واکسینونو د جوړولو چارې هم روانې دي او پر نږدې 40 کلینیکي آزموینې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بي سیم دا تسوه اتل شمېرې له لارې مو راستولې دي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي، د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې هغه خنډونه لرې کړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې رامنځته شوي دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د اوربند نه بغیر د سولې خبرې به هسې نمایشي بڼه ولري، لومړی باید تاوتریخوالی بند شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، باید په جګړه کې شکیل اړخونه اور بند وکړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند پوهنتون د محصلانو لپاره د مطالعې او تفریح پارک نشته، باید دولت ورته یو پارک جوړ کړي چې محصلین په خوښۍ پکې درسونه ووایي. تاسو پیغامونه د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې خبرو اته سوه اتل شمیره په یاد لري. لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې سات لنډ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. دا خبره د شاهین قلو اردو په اعلامیه کې نن راغلې ده. طالبانو د بدخشان د درواز په دوو ولسوالیو کې نجونې کانکور آزموینې ته نه دي پرېښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع ابدیار آزادي راډیو ته وکړه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. صدر اعظم فایز سراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي او کال ته به هم ټاکنې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پیل ننګ وکړه. د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی، او یوې ایرانۍ میرمنې په کراچ ښار کې شپږ بچیان راوړي دي.
له صفی الله ستانکزی مننه چې د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واورول. د روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې د امریکا د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه. په امریکا کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکوي. د چې د خپل ګوند د رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتو کې به ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
جو بایدن د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د پټکو د دیکتاتورانو سپکوونکي ورځې به پای ته ورسوي. بایدن ویلي دای بل کورونا ویروس سره د مبارزه لپاره هم یو ملي ستراتیژي جوړ کړی. د ډیموکرات ګوند سګنۍ ملي کنګرا د کورونا وبال کبل په انلاین ډول جوړ شوی و. بایدن د دغه کنګرې په دریم ورځ خپل پلویانو ته وویل زه به داسې ولسمشر یم چې له خپل متحدانو سره به درېږم، خپل مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسیدلې. د بایدن د دغو خبرو اشاره هغو اخیستنو ته وه چې ګنې په ټاکنو کې سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاوده اړیکې لري. بایدن ویلي د کورونا ویروس په وړاندې د ډونالډ ټرمپ تګلاره له دغه وژونکي ویروس د امریکایانو په ژغورلو کې ناکامه شوې او د ده په خبره دا یو نبخونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووهه. هلته د پولیسو لخوا د یو تور پوستې له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد د توکمیزې ویشنې له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي ښه والي ته به یې ملا وتړي او د روښنایۍ ملاتړی به پاتې شي نه د تیارو. د ډیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلوبه وشوه او اورګولۍ آسمان ته پورته شوې. دا د جو بایدن سیاسي ژوند کې یو لویه بریا وه،
بایدن له دې وړاندې هم دوه ځلې ټاکنو ته درېدلی و. په کنګرا کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هاریس ویلي دا ځل اوه اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیاسي سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګرا کې د هغه ګوند رسمي نوماند اعلانېږي. ولسمشر ټرمپ د اګست په شلمه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې جو بایدن یو سخت دریزه چپی دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو پر عوایدو به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ته ازادي وريدونکو د خبرونی درنو مينوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یو بل خبرونی ته هم اشاره غلاست وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي که وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زوباندی پاتی جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړی ده چې تاسو پوښتنه جواب کړی دي. تر ویلاندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډيره زیاته مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلای چې کړه د غتر وره ما بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالح تاسو په تماس سیمه زه غواړم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسوالی امنیت الحمدلله تقریبا دغه انده د اشکال کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره دغه وسوالی امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه موږ چې دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم ترازو د سوالګان د زمنګ متاسفانه دا ساحو امنیت هم ډیر زیات د دې منګونو سره مخامخ دي. عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګه نور غل راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملی اقدامات نه دي ترسره کړي. السلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو اواز خو مو واورېدی، دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب د دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کندیش برګمټال د اتې کالو را په دې خوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم او د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې دا لار خلاص کړو. اما په خپله کندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستې پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي.
د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورور کوم شکایت وکړه د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای، هوایي موږ د دواړه ورسوالۍ هم اکمالوو، هم خپل هغه دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لارې کې مطرح کیږي. خوشبختانه چې نورستان ولایت په سطح هر چیرته که چیرې مشکل هم پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤولین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل ته رسیدګي کړې ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغېزه اچوي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلک سندو ساحه دي، هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کنړ امنیتي او ملکي مشرانو سره ارتباط کوو. د هغوی کور هم ودانې چې تر اکثریت حده پورې د مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږده، 1.3 کیلومتر فاصله ده د نورستان مرکز تر کنړ اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل د نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپله ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلات وي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات که په عین زمان رسیدګي کړې ده. متاسفانه چې علیشنګ او الینګار د نورګرام دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او منډول خواته روان دي، په د علیشنګ او الینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کته کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته د وان لیسا چې مرکزی د ولسوالۍ لیسا ده، چې و بابا کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه ورسله.
بله فوزي صاحب، د دې اوریدون کې ستونزه د ښوونځیو په اړه، که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته، او په ځانګړي ډول که دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرسته سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په برخه کې معمولا لکه نور ولایتو غوندې تر یو حده پورې متاسفانه چې په تېرو وختو کې اقدام نه ده سوی، هغه امکاناتو نه په ښه توګه استفاده نه ده سوی. موږ نه یوازې د معارف په سطحه، د صحت هم په بخش کې، د روغتیا او د زراعت په بخش کې، د نورو سکتورو په بخش کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تر اثر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسما تسلیم کړل، او هم 5 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې دي، یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي، هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقېږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی. نو هدف په دې کې راځي چې د معارف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي، موږ ان شاء الله مرا ورته تړلې ده، آهسته آهسته دیتا د پای ټکی کېدو او د معارف په برخه کې مشکلات ته رسیدګي کوو. او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو، چې د مرکزي دولت نه په کراتو مراتو موږ غوښتنه کړې تر څو چې په دې برخه کې موږ لپاره موږ سره استثنایي همکاري وکړي. مرکزي دولت هم موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا د نږدو وختو کې یو مهندسي سنټر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایتونو مسلکي کسان راغواړي دلته د موږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله دست شون که پر اول موج دین نور شکایتون هم تلاس کردی، البته ده اسمسون و للاری دین نور شون که دق شکایت کردی چی دوی تا میاشت میاشت و تنخواه یا ماشی نده ورکل سوی یا نورکول کیجی زند پکش را دی ده دی علت سده دقیقا که تاسو است دی پرتنیم جواب سی
زایر سی ده ده ماشو پر خود احتمال انسی دا شکایتونه به ځای د ریاست معارف په استقامت عزیزی بانک مکمل په افغانستان په ساده قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې هو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې د موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسوله لږ در ځان سره مخامخ کېدله یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف بخشې د مسؤلین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټوله دغه سیستم ته لاسرسی لري؟ بخښنه غواړم، دا ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري؟ دوی هم دې لارې معاشونه اخلي؟
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخش داخل شوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي شوی ده. نورستان ولایت کې تازه د سږ کال په دې بخش کې اقدام شوی.
بله ډېر زیات مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اوریدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واورو.
نورستان ولایت و عمل کردنه تاسو را ته تماس کړم. متاسفانه د سیتانی په بخش کې په نورستان کې ډېر زیات فساد موجود دی. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتانی کې وزیر لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندېهلته وزه اخلي. متاسفانه د سیتانی رئیس لخوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص دندو ګمارل کېږي. نو زما د افغانستان د جمهور نه او د سیتانی وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید په خپله دغه اشخاص چې په فساد کې ښکېل وي او ولسونو ته ثابتانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلک باید وګماري چې هغوی سره ولسونو اعتماد برقرار شي. او خدای نه خواستم داسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزیزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکېل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او د مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جیران کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار د صحي خدمات عرضه کوي او تطبیقوي. هغه مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه ده، موسسه ده چې موږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوی سلسله تطبیقیږي او هغه د ولایت د محدوده یا د صلاحیت نه وتلې خبر ده، یا د زون په سطحه یا د غوی مرکزي ادارات استغرام پروسه مخته وړي. نو کچیرې احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده، یا معمولا یو بل مشکل هم دا ظاهر شي چې نورستان ولایت کې د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو، یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې، او کوم بس د همکار موسسه استخدامی معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیری نسبت به هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. هغه ورونه چې د نورو ولایتونه چون موږ ورته اړتیا لرو، کمبوټي لرو، مجبورو چې هغه کسان په هغه بسونو کې استخدام کړو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته عرضه سي. و دغسې شکایتونه که ته پورته کېږي چې هغوی استخدامېږي نه او په د استخدام پروسه کې فساد رامسته کیږي یا سوء استفاده کیږي. نو کیدای شي دا د ورور مشکلات په دې بحث کې، خو د دې په څنګ کې د موږ د انسټاګرام پروسه یا د زون په ساته کې یا په مرکز کابل کې تقریبا محلي اداره په دې بحث کې نه صحه تامه او نه مقام ولات رول لري.
بله، تاسو د غیر مسلکي پرسونل یادونه وکړه، د دغه تکشي د ډکولو لپاره څه اقدامات سوي دي؟ دقیقا ځکه دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړی، هم بوهنه هم د روغتیا برخه، ډیره زیاته مهمه او حیاتي برخه ده او د خلکو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. څه جدي اقدامات سوي دي او څه پلان ورته لري؟
ظاهر صرف داده معرف و باشیم مرسی تاسو خدمت که عرض کنون صرف داده روغتیا و صحت همه موضوع، چون همکار موسسات مرکزی دارات یا مسئولین سر نجده علی که لری اغوی سر قرارداد مخکل مخکنه کردی با وجود محلی دارات دیت موضوع یا دیت بود نه دیر سنیو که کردی دیر شکایات اغوی سر شریک کردی اوغو یام مانی تر یو حدا پوری دا مشکلات رسیدگی کلی دا متاسفانه سی دا دی ولایات صاحب و لوبور بودان یا پیچلی ازی سبب گردیده لی دا سی دی موک اغا ورون خوانده سی مسلکی دی دزون پساته و سیگی یا فرنسال مرکزی و رایات که و سیگی اوغوی زلن نخوشه، چون اغا میار سی ودارات ساعت اما در طول دا کسایبان لی پر پنظر که نیوری دا اغا میار پا اساس یا کم مار سی ورد پنظر نیو سوی دا دلته خلق نه راځي، چون ولایت یا ولرپراتا ولایت او په زمن کې صعب العبور ده. د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د همکار مسته مسؤلینو باندې ډېر فشار راوړی تر څو چې دغه خلا ډکه کړي او د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې برخې ډېر موافق شو، تر یو حده پورې یعنی تقریبا نوي 15 سلنه پورې مشکلات حل کړی ده. کله کله د ښځینه ډاکترانو په برخه کې موږ کمبوتي یا خلا احساسوو چې هغوی په وخت زمان سره ګمارل کېږي نه او خپل مسؤلیتو ته رسیدګي نشي کولی. نو په نارینه و بخش کې موږ دا مشکل سره مخلص نه یو.
بله، بیا هم همدې د روغتیا پر مسله باندې پاتوسو، تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه، خو یو بل ستونزه په خپل د صحی مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمې داسې پیچلې دي، اراضي پیچلې ده او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولی. نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمې خلکو ته مرکزونه موجود وي. تاسو د دې مرکزونو په اړه کلش معلومات راکړئ چې څونه ستونزې سته، څونه کمبوتیان سته او دغو لپاره مو څه کړي دي، څه په پام کې لري؟
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط وزارت ساعت هوا د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولی ده. موږ په ټولو ولسوالیو کې سنترونه فعال لرو او د خلکو خدمت ته جوګه دي او د صحي خدمات ارزه کوي. کله کله چې فرض مثال مشکلات هم رامنځته کېږي، خو به خو د همغه ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو لخوا، د ملکي مسؤلینو لخوا موږ سره ارتباط کېږي، د محلي متنفذین یا مشرانو لخوا ارتباط کېږي. موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشانه سره ارتباط کوو، هغه مشکل ته رسیدګي کوو. صرف سږ کال موږ د صحي پرسونل د معاشو هغه کادري بخش لږ ستونزو سره مخامخ یو، تر اوسه پورې متاسفانه د 15 میاشت یا 16 میاشت هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو 3% معاش وړلري. په هغه بخش کې یو سلسله مشکلات لرله چې موسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې هغه موضوع رفع کړي. عادي معاشونه رسیږي، اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره 1% محدود معاش چې هغه اضافه کېږي، هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی. نور داسې خاص مشکل نه لرو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د نورستان د والی مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضی. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم استاسي نور پیغامونه راخلو.
بیا سلام علیکم آزادی راډیو ته له کارکونکو راډیو ته سلامونه وامه. دا پیغام دی دروندل دا څلته سرکاري دا د ډیر شوسته د مرکزی طرف دی خراب کله د قوت ته دا پیغام دی چې دا سرکاري په پام ته جوړ وړي خلک دی او سره په تکلیف چې یکی و سره ستړي دی خدای پاک دی وکړي د دې د کارو په څنګه کې وځي.
سلامونه احترامات او نیکی هلی وانی کوم میرویس اخلاقی د هلمند سره د پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې و بل کې شو سره د ګوزان پر برابر ده اوس با ته پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه سپیش سبسوی دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې با چې موږ اما په هوای اول پیل کو او په دې راه ده په دا واکسین تران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده با چې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري با چې هغه کور په کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په اطرافو کې هلمند یم دغه واکسین وویش ځکه په واشیر کې اکثره ته بیا راه ده پورې دا د واکسین څاڅ کې طالبان پرېږدي نو هیله باندې د دوی هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین دوه څاڅ کې هر ماشوم د هر ځل استعمال کړي بس دغه مو پیغام مو مختم شه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه. د ما یو پیغام ده دغه ملي تجار نه تاسو دغه پوښتنه وکړئ د لوی اختر کومه قرباني چې وسوله د دغه پوسته کې ټول دښتو ته ولوېدو په میلیونونو پوسته کې وو بس خلک په خارج کې د مار له پوسته کې د ګټه اخلي دلته بس وروره له خوخو پوسته کوشکا ګټه وانه خیستل سوله دغه ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه تاسو بس یو بدرې زره نه پر خو دغه کې خلک جدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو دغه خپل وطن تاسو کو شکه د خو بوټونه خو سپلای خو بس رور چپلاق جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت سرګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه راکېږي نو نه نه یو 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 زره نه پاره یو دوه زره نه پاره خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر وکي بس دا دې ما غوښتنه ده دا خبره دې ما تجار ته ورسوي بس ولې دا کار نه کوي نورم په مخه ښه.
الو السلام علیکم. پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په داداش کې فرزي دي د وګور سره ډیر په تقریب دي نو دا خلک د امر سي دا بازار تر سي را نو دا وګړه تر سي دا امر سي چې زوم روان سي دا پیسې دا بندونه په وته چې دا خلک ډیر وسا سي دا یو سړي چې هغه بادشاہ یا هغه دغه ما هغه سړي تر سي او دا نور تر نور سي دا خور غریب تر نور سي تر دا سړي چې دا وګړه بندونه په وته دا وګړه مسلمان
هر کله دا السلام علیکم. وعلیکم السلام ګران اورور ډیر مننه کوم تاسو د پیغام څخه. خدای دې وکړي چې اړوند مسلینو هم اوریدلې وي او موږ به په خپل خبرونو کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوند مسلینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکې ولرو تاسو پښتني ورته مطرح کوو او دا غوي جواب خلو. خدای دې وکړي چې د دغو ستونزو د پاره یو حل لاره پیدا شي. نو په دې پیغامونو سره موږ د خبرونو وخت هم پات سیږي. تر د خدای په منی د مخه غواړم ل خپل همکار تایر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي او تاسو هم پر خدای سپارم تر راتلون کې خبرونه مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانه
زخم زهیر انسان خجل تر هر از یاداشون غم زهیر انسان خجل تر هر از یاداشون غم زهیر انسان خجل تر هر از یاداشون دشت دشت می چکا و دهائی سمر را غی آخر که می نصیب خون جیگر را غی دشت دشت می چکا و دهائی سمر را غی آخر که می نصیب خون جیگر را غی عاشقی سفه سیرن پایمان